دونی خبری
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې بحث موضوع د اوبو برېښنا د وزیر محمد اسماعیل وروستیو څرګندونو ته ځانګړې شوې ده. تاسو خبر یې چې ښاغلی اسماعیل څو ورځې وړاندې په هرات ولایت کې د مجاهدینو د یوې لویې شورا د جوړولو هوډ وکړ. نوموړي وویل چې مجاهدین کولی شي د هیواد په امنیت کې رغنده رول ولوبوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه او د ملي شورا غړي د محمد اسماعیل له دې اقدام سره مخالف دي. اوس پوښتنې دا دي چې آیا د مجاهدین د شورا په جوړولو سره به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل نه شي، او آیا په اوس وخت کې چې هیواد کافي امنیتي ځواکونه لري د داسې یوې شورا جوړول اړین دي؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به زموږ میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د اسلامي جمعیت د رهبری شورا غړی او ویان واقف حکیمی، او د لیبرال دیموکرات ګوند مشر او سیاسي کتونکی اجمل سهیل. موږ د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلي ته هم بلنه ورکړې وه، خو له ژمنې سره سره یې په دې بحث کې ګډون ونه کړ. کله مو چې غوښتل د نه ګډون لامل یې وپوښتنو، تلیفون یې هم ګول کړ، او غوښتل مو چې د حکومت د رسنیو د مرکز یو استازی هم له ځان سره په دې بحث کې ولرو، خو هغوی هم زموږ تلیفونونو ته ځواب رانه کړ. لمړی راځو حکیمی صاحب ته. حکیمی صاحب، که تاسو وایئ چې په داسې شرایطو کې د مجاهدینو د شورا جوړول په څه معنا او هدف یې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې اکله باید ووایو چې باید د دې شورا، د مجاهدین شورا چې امیر اسماعیل خان په هرات غونډه کې دا بلنه ورکړلې مجاهدینو ته، باید د سیاسي لحاظ او باید مشخص تعریف ولري. اوس زه نشم کولای چې ووایه چې د امیر اسماعیل خان د مجاهدین شورا مقصد څه شی دی. اگر د دې شورا، د مجاهدین شورا، بنسټی د یو ائتلاف د مختلف ګوندونو، د مختلف تشکلاتو، د مجاهدینو څخه یو ائتلاف، یو سیاسي ائتلاف وي، زه فکر کوم ډیر په ځای خبره ده. هیواد او ملت په دې حساس و شرایطو یو داسې تشکل ته ضرورت لري چې په آینده کې باید د سیاسي مسایل د ثبات او صلح ټینګېدو لپاره داسې یو تشکل، سیاسي تشکل ته حل ده. اما د دې مجاهدین شورا مقصد نظامی تشکل وی یا نظامی تجمعی، زه فکر کوم دا بلکل اصول سره سم نده، او فکر نکوم د امیر اسماعیل خان مقصد داوی، زکه مون د امنیتی او نظامی چارو لپاره تعریف شوی نهادونه او ارگانونه، لکه اردوی ملی، پولیسی ملی، دفاع وزارت، داخلی وزارت، دا نهادونه او دا تعریف شوی بنستونه لرو. د دین بهر یو تجمع، یو ساختار نشی کولای چې امنیت او سلطه اغیزمن ثابت شي.
حکیمی صاحب، د محمد اسماعیل خبر فکر کوم ډیر واضح دی. ټولو ته غویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه کېدای شي 2014 کال وروسته امنیت نه ساتي، خو دوی ویل چې دوی به مجاهدین مسله کوي، او مجاهدین دي چې د افغانستان امنیت ساتي. دوی ویل چې بدون له مجاهدین نه سوله هم نشي راتللی. د دې خبره ډیر واضح دی. صرف فکر کوي تاسو په دې حالاتو کې د ائتلاف موجودیت ګټور وبله، او داسې ملیشو جوړول مو ګټور ونه بلل؟ که داسې ملیشي جوړ شي، فکر نه کوي چې بیا به په افغانستان که کورنی جګړه پیل شي
مجاهدین امنیت و سولو ته دیر مرسته کولای شي، دیر په دې اکل دیر اغیزمن ثابت شي د مجاهدین الوزلو. اما د دې تعریف شو نهادونو په بستر کې، اردوی ملی، پولیسی ملی، امنیتی ملی په افغانستان کې، دفاع وزارت، داخلی وزارت، کله چې د مجاهدین دا اغیزمن ثابتی دو خبره ده، دا خبر په دې معنا نه دی چې یو بل تشکل، یو بل ساختار د دې ساختارونو پرته جوړ شي.
او بکې حکیمی صاحب، تاسو هدف زده چې محمد اسماعیل هیڅ داسې هوډ نه لري چې نظامی ملیشیا جوړ کړي. تاسو وایئ چې هغه غواړي فقط یو سیاسي ائتلاف د مجاهدینو جوړ کړي.
زه فکر کوم او په دې ټینګار کوم، کله چې د مجاهدین د تشکلاتو خبري منسترازي، زمون په هند، زمون په فکر، دا یو سیاسي خبری دی، یو سیاسي تشکل دی، نه یو نظامی. نظامی تشکل مونږ په دې لس کلونو کې دا دولت جوړونی او اردو جولاونی پولیس جولاونی ډیر مرحله
مرحله ته شاته شاته ویو به دوی ویل چې دوی بل هوا د دفاع کوي دفاع د کسانو کار
دفاع د اردو ملی تنګولو لاري کیږي دفاع د پولیس د تقویات او زنګلتیا پام لرلو په سبب کیږي د امنیتی زواکونو امنیتی قوی تقویه کول لاره ترسره کیږي یوازې د مسلکیدو او بیل کیدو فکر نکوم اسماعیل خان د یو نظامی په حیث د یو سیاسی سلی په حیث د یو مجاهد د او تجربه لرون کی په حیث داس یو بیزای خبره کلیوی زبیاتنګار کوم چې دا خبره د مقصد یو بیل نظامی تشکل جولول وی فکر نکوم که دا غیزمن وی او ثبات او امنیت تا و کولایشی چه اغا نفع و رسوی
لیره مندنه سهل سیب تاسو تر اگرزو تاسو هم په افغانستان که سیاسی فعالیت لری د محمد اسماعیل در رسوی سرگندوانو پاره بانده ستاسی نظر سده
زه غواړم په لومړی سر کې ته یو لنډ تبصره په ډول باندې د ولسمشر خبرو باندې لکسن نیوکه وکم هغه تقریبا 13 خالی ورځ هغه ځنی د چارو کارپوهان یعنی د سیاسي اقتصادي او نظامی چارو کارپوهان ولسمشر زمانی ته رابللی او هغه سره ځنی مسل مطرح کړل وی ویل چې ځنی نړیوال رسنۍ د افغانستان په وړاندې باندې تبلیغاتي جنگ را شروع کړی دا او په دې جنگ کې د افغانستان ځنی رسنۍ او هم دې رنګه په افغانستان کې ځنی د چارو کارپوهان دې جنگ ته لمنه وهي اغه داسې ویل چې په دغه مراحل کې نړیواله رسنۍ دار په کوټه کې چې د پراتلونکو کې د افغانستان حکومت بعد سقوط سره مخامخ کیږي او د افغانستان امنیتی چارې یا د امنیتی سختارونه چې دغه به د توان نه لري چې د ملک نه دفاع وکړي او د سره جخت کارپوهان د تلمن وي د هغه مسله مطرح کړي چې خاغل اسماعیل خان دا وایي چې څغړه ما د خطر باندې پراتلونکو یعنی د افغانستان دفاعي امنیتی چارواکي یا دفاعی امنیتی تشکلات چې کومیودی هغه د ملک د دفاع وړتیا نه لري نو پر دې بنسټ باندې باید د مجاهدین یو بیل تشکل منستر شي ترڅو هغه تجربه کړي دا چې هغه کولای شي ثابت کړي چې موږ د ملک نه دفاع وکړو او هغه خپل خبرو کې دا ویل چې ولسمشر ورسره وکړه کړي دا دلته دا مسله مطرح کیږي چې دا خپل ولسمشر دا چې خلک لا نورم د افغانستان د راتلونکو
په اړه فکر کوي چې هم ولسمشر د خبر سره راضی وي
کور هغه په عام مزار کې او د خلکو پوړاندې باندې دا خبره کوي چې ما ولسمشر سره خبرې کړې او غوړه سره اوخړه کړې ده نو دا په دې معنی نه ده چې دومره یو لوی دروغ دی سړی د خپل ځانه جوړ کړي ځکه زویم چې هغه مسولانه خبرې کوي په دغه اړخ کې چې هغه یو مسلمان ده او یو مجاهد ده زما په اند باندې هغه چې کوم خبره کوي نو هغه مسولانه خبرې کړې ده یعنی چې ولسمشر سره خبرې کړې ده او هغه ورسره هوکړه کړې ده دلته څو ستونزې ما ستره زه یو مسأله دلته دا ده چې کچرته امیر صاحب دا مسأله مطرح کړي لکه څنګه چې که مطرح شولو دوستانه په دې باندې تبصره وکړه چې دغه خبره لا زیات روخانه او بربند نه دی چې هغه څه غوړي بالکل واضح او روخانه خبره ده چې هغه ویلې چې په راتلونکي کې د افغانستان د دفاع لپاره د افغانستان دفاعي ځواکونه اې دې ورتیا نه لري نو پر دې بنسټ باندې باید دغه ډله رامنځته شي کله دغه ډله منځ راځي یو لوی ستونزه منځ راځي یو دا خو چې دا په یو عرف باندې بدلیږي دا په یو رواج باندې بدلیږي چې هر سړی فکر وکړي چې د پوړاندې باندې کم تهدید وجود لري دا باید یو ډله جوړ کړي بله مسله چې د پر یو میکانیزم لا تر اوسه معلوم نه دی چې دغه ډله کمنست راځي دا به د چاتر قومندې لاندې به کار کوي د دفاع وزارت د داخلي وزارت د ملي امنیت د ریاست یا د کوم بل یا د ولسمشر به خاص واک پي لکه ډاکټر نجیب چې ګارد خاص جوړ کړی یا دا به خاص د مجاهدینو دغه چې د مجاهدینو د دفاع په خاطر باندې د هغوی د شتمنۍ د ساتلو په خاطر باندې داسې دا یو لویه پښتنه ده چې مطرح کیږي او دې په څنګ کې کله چې مونږ هغه دفاع او امنیتی ځواکونه په افغانستان کې ولرو چې هغه ملي پولیس او ملي پوز ده نو بیا اړتیا نشته دیتا کچرته باست دفاع د افغانستان نوی باست افغانستان د پولو د ساتلو نوی نو د هغه مسولیت ده او باید امیر صاحب د خپل ملګری دوستان ټول دیتا هغه کې څوک چې په دغه کې راشي دوی سره په دغه ډول کې برخه واخلي او د ملک نه دفاع وکړي
سهل سپه داسې حالت کې چې امنیتی ځواکونه هم موجود وي او افغان حکومت په ورتیا باندې ټینګار کوي چې ورتیا هم لوړ ده د امیر صاحب اسماعیل سرګندونه استاسو په نظر باندې هدف څه کېدای شي؟ څه اهداف لري چې محمد اسماعیل له دې لارې تعقیبول غواړي؟
کوریو یو عمده دا چې د خلکو منځ کې لا نورم ګنګوسیرا پرې چې د افغانستان راتلونکو د سقوط سره مخامخ ده، بې اعتمادي لا نورم زیاتېږي، دا نورم په د افغانستان په مارکیټونو بازارونو باندې منفي اغېز اچي، د افغانستان په ډیموکراتیک ارزښتونو باندې، ځکه چې کوم خلک اوس دې سره ویره لري چې په هغه ازادي سره چې اوس غواړي خبرې وکړي، دوی په دې باور کېږي چې والله کېدای شي چې د راتلونکو نظام سقوط وکړي، نو بیا به طالب راځي او بیا به هغه دوره به پلاس کې او بیا به هغه هغه به پلاس کې او خلک به وحي او ډبي او ټکی به دې دا بل نقص. مهمه مسله دا ده چې ولی امیر صاحب په دغه وخت کې داسې یو خبره مطرح کوي، په دې کې شک نشته چې دوه عمده تهدیدات وجود لري. یو تهدید دا ده چې هغه به ځینې لکه امیر صاحب باندې ځینې نور کوم افراد اشخاص چې کېدای شي، یعنی زه په دې باندې قطعي فتوا نه ورکوم چې حتما امیر صاحب په دې کې شامل، اما ځینې هغه افراد اشخاص په دې تهدید فکر کې کچرته یو سالم نظام راځي نو دې سره به د عدالت مسله مطرح کیږي، دا یو مسله. او یا کچرته طالب راځي نو بیا به هم دوی ځینې ستونزو سره مخامخ کیږي، یعنی دوی ګټې به تر پخو لاندې کیږي، دوی په وړاندې باندې به هغه اخلاقي یعنی مورال او دې په څنګ کې فزیکي او دې په څنګ کې نور مالی تهدیدات وجود لري چې طالب کېدای شي دوی نه پښتنو کې. نو پر دې بنسټ باندې چې کله دغه سي شرایط منځ راځي نو امیر صاحب غواړي چې دغه سي ډله جوړه کی ترڅو د خپل د راتلونکو په خاطر باندې یو سپر را جوړ کی، کچرته په د باندې تیرای کی یا د پختل کی، نو د خپل په واک او ځواک ولري چې د خپل ځان دفاع وکړي او د خپل نور ملګرو نه دفاع وکړي.
سهیل صاحب ډیر مننه. حکیمی صاحب تاسو ته بیا راځو. لکه څنګه چې سهیل صاحب ډیر واضح ویل چې محمد اسماعیل او ځین نور چارواکي چې د محل د انتقالي عدالت څخه ویره لري، فکر نه کوي چې محمد اسماعیل هم لکه څنګه چې سهیل صاحب ویل له دغه ټکی څخه ویره ولري او د سالم حکومت لرامنځته کېدو ویره ولري او ځان لپاره د دفاع یو سپر جوړ کړي؟
زه فکر کوم دا د عدالت انتقالي مسالې او د اسماعیل خان او لکه د اسماعیل خان په سیر د نورو سیرو ویره، زه فکر کوم په دې حق په دې شرایط لا اقل په دې شرایط څه نه لري، سو واقعیت او سو ځای نه لري. اما دا د عدالت ټینګول یوازې نه د یو سازمان یا بهرنی سازمان او د یو ګوند خبروي او بلکې عدالت یو هغه ورک شوی مفهوم او معقوله دی ټولو انساني جوامع او هغه ته عدالت التیا لري، خاصتا په اسلام کې بیل عدالت نه هیڅ شی په یو انساني ټولنه کېدون کې نه دی. مونږ په دې ټینګار کوو او په دې ژمن یو چې باید نه یوازې د انتقالي عدالت په توګه بلکې د یو دایمي عدالت په توګه هر سلی باید د خپل کلنی پاسخګو د خپل کلنی ځواب ورکون کی وي، چې په هر صد چې وي لرئیس جمهور نه نیولې تر یو عادي فرد چې د عامه خدمات و د عامه امور و مسؤلیتونه پر غاړه لري باید خپل کلنی په اکله باید زواب ورکون کی وی، چې اسماعیل خان می نور د اسماعیل خان په غیر نو سو هر سوک چی وی په هر سطحوی. اما درازو دی خبرته چې آیا یو تشکل د مجاهدین په نوم بی د غیر مجاهدین په نوم وی د دې تعریف شوی ارگانون و امنیتی و سیاسی ارگانون په غیر په افغانستان که باید دا اغیزمن ثابتیگی که نه ثابتیگی، مونگ پدی اکل باور لرو لکه سنگه چه ده احزاب سیاسی ده قانون او ده قانونی اساسی پرانا هیچ ایس دله ایس سیاسی دله طولنیز دله نظامی او مسلح سانگه نلری باید و نلری. زه فکر نکوم که اسماعیل خان ده لست کال نورسته د دې نهاد جولونی د مرحله تایکیدو په پای باید بیا خبره د سر نه نیسی او د دې زرد د مجاهدین او د بل نوم په چوکات د طالبان او د نورو مسلح مخالف د مخالف مسلح ګوندونو په مقابل دا ضرورت بولی چې یو بیل نیاد جول شي. زه فکر نکوم د اسماعیل خان خبره داوی دا مصداقیت نلری. مونږ د جمعیت اسلامی افغانستان دینه دی خبری ملاتل کوو، هر څه چې په افغانستان کیندون کیدی باید د دې تحولات پتول په اوږدوالی باید ترسره شي، نه د دې په عرض چې د دې نهادونو د دې تحولاتو مخه ونیسي. باید مجاهدین دا مسئولیت لري چې د افغانستان استقلال، آزادی، ارضی تمامیت، بشپلتیا باید دفاع وکړي، لکه څنګه چې پخا په ځان دفاع کړي، په مال دفاع کړي، اوس هم ضرورت لري. د مجاهدین بچیان مسئولیت لري دا وکړي. اما
که د افغانانو تیر جهاد ته وکتل شي، حکیمي صاحب، هلته د جهاد نه سوء استفاده وشول، مثلا ایران او پاکستان څو ګوندونه هلته وو، اوس څومره ویره شته چې که چیرې دغسې یو ائتلاف جوړ شي، بیا دغه ائتلاف د پردیو د دسیسو ښکار شي.
د دې د افغانستان د دې اوږده تاریخ نه استفاده شوی نه دی چې استفاده شوی، بیا خبره نشو کولای چې په ګد سره وسیلو، باید خبره تیکه تیکه وکړو، بیله بیله وسیلو. د جهاد په دوران د پاکستان او د ایران د سیمه ایز منافعو، نړیوالو منافعو بالکل یو بل سره تلون درلود. د افغانستان په هغه وخت بالکل د ملي منافع، د افغانستان استقلالیت او آزادگی دا غوښتل چه باید روسان په مقابل باید مقاومت او جهاد وشی. دا فکر نکنم په دی اکلا دو افغانان مخالف وی، الا اگه کسان چه د روسان په گوداگه الخه موقف درلود. اما اگه آزادی غوختن کی، اگه مجاهدین، په دی اکلا ایس اختلاف نلری. حتی د نلی طول آزاد غوختن کی انسانان په دې اکل سو اختلاف نلري. دوه د دوی په دې مسله یو بل سره مختلف ندي. اما بالکل د ایالات متحده امریکا منافع د اتحاد جمهوری شوروي د نسکری دو په اکل منافع پرته و، د پاکستان منافع و، د ایران منافع و، د سیمه ایوادونو منافع و، اما د افغانستان منافع نه و.
بله،
آیا دا بد خبره و چی به افغانستان که مجاهدین د اتحاد جماهیر شوروی پولاند د طالبان و پولاند جهاد و مقاومت وکلل؟
مقاومت صحیح و مقاومت اوس هم خلق ورته د قدر پر سرګه ګوري، اما هغه اختلافات تمام چی
اختلافات هم مختلف ګوندونو سیاسی برنامه و سیاسی ایدئولوژیگان و افکار و پترس اختلافون رازی. بد خبره دو محکوم، دو محکومی دو وال خبره د جګلو څه شیده؟ اگه مسلحانه جگله د مجاهدین و د عذاب و ده مسلحانه جنگ سبب سو، عوامل سو، سوگ ملامت دی، سوگ براعت لری، دا بیل خبره ده.
بله.
پلند توگه دا مسلح اختلافات محکومه و پا تیره محکوم کلی، اوسم محکوم که و پایندم که محکوم باو که ننه ضرورت ده چه مجاهدین و سیلی نور ملی گندون و ملی تجمعات یو بل سره نجدی شی، ده ملی مسئولیت پدگر، ده دفاع ده افغانستان، ده دفاع پدگر، ده زمکنه بشبلتیا، ارضی تمامیت پا ولاندی مسئولیتونه لری. ده 2014 کال ده دی مسئولیتونه چند دان کیگی، پا دی اکلا باید یو سرن یو بله، بل سرن نجدی شی.
حکمی سیب مننه.
سیاسی ائتلافون جول که نه مسلح ائتلافون.
که چیر تا ریختیا هم مجاهدین یو سیاسی ائتلاف جول کی، څومره د دې ویره شته چې بیا به کورنۍ جګړې پیل نشي، بیا به د مجاهدینو پخوانی اختلافات را برسیره شي، او څه ضمانت شته چې کورنۍ جګړې به نه پیلېږي؟
ما په سوزلی په تاکید سره وویل سیاسی ائتلاف جول کی مجاهدین، نه مسلح ائتلاف، نه مسلح گندونه. ده د افغانستان ده قانونی اساسی پرانا، ده عذاب سیاسی ده قانون پرانا، هیچ سیاسی دله حق نلری چه مسلح سانگه ولری، مسلح جنای ولری، مسلح گروپونه ولری. زه فکر نکوم یو عاقل مجاهد، یو عاقل ملی سلی، یو عاقل سیاسی سلی اوس بیرت رازی پخا ده تیر شوی تاریخ ته بیا وگرزی او د مسله گروپونو د تشکیل خبره و.
من نه حکیمی صاحب، سهل صاحب، که تاسو هم د اسماعیل خان خبری اوریدلی وی، هغه په خپلو طرفدارانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې مجاهد ته رای ورکړي، یعنی داسې یو چاته رای ورکړي چې هغه مجاهد شخصیت وي. څه فکر کوئ، آیا محمد اسماعیل نه غواړي چې له دې لارې مجاهدین وخت ورسیږي او یو ځل بیا په افغانستان باندې دوی حکومت وکړي؟
کول که بحث مجاهدین وی، لکه هر خاروندی حق لري چې ځان ته رای ورکي یا ځان کاندید کی یا چاته رای ورکي، دا کې هیڅ فرق دی اغه نشته، او په دې کې شک نشته چې خلک باید وهڅول شي چې مجاهدین ته رای ورکي. اما واقعی مجاهدین، هغه چا چې واقعا جهاد کړی ده، هغه چا چې واقعا د روسانو پر خلاف باندې سلاح پورته کړی، نه هغه څوک چې د مجاهدین د نام نه استفاده کړی، نه هغه څوک چې نن ورځ بلند منزلي ځان ته جوړ کړي، نه هغه څوک چې د جهاد د نام نه استفاده کړی، ځان ته قصرونه جوړ کړي، ځان ته خارګوټي جوړ کړي دي، او ځان ته د افغانستان بهر هلته سرمایه گذاري کړي. هغه ته موږ په هیڅ صورت باندې مجاهد نشو ویلی، او هغه مجاهدین نه دي، هغه د افغانستان د خلکو وینې څکلي دي، او د افغانستان د خلکو د وینو نه دغه سیغه استفاده دي کړي.
هدف هم څوک کده شی وبخه کې لګوازي وایي
پته کې واضح معلومه خبر ده. هغه څوک چې په افغانستان کې قصرونه خرګوټي لري د هغه نمونه شته دي، که تاسو بیا هم تاکید کوئ په راتلونکي خبرونه کې به زه تاسو ته مفصل دغه لست راوړم، ځکه دا د افغانستان د خلکو نه پټ نه دي. واقعي مجاهدین هغه اصلا څوک پیژني چې هغه څه شول؟ هغه بچیان اوس هم د یتیمانو په شان باندې اوس هم د اغوستل لپاره کالي نه لري، د خوراک لپاره ډوډۍ نه لري، او د اوسېدو لپاره سرپناه او چت نه لري. اما هغه څوک چې د مجاهدینو د نامونه استفاده کړی، چې هغه نن ورځ په لند کروزرو کې او په کروزینونو کې ګرځي او په قصرونو کې ګرځي، هغه صرف د جهاد د کلمې نه منفی استفاده کړې ده، او هغه ته موږ په هیڅ کله مجاهد نشو ویلی. او د افغانستان خلک هغه ته رای ورکي به خپل د راتلونکو سره جفا کوي، او د خپل د ځان سره په وخت کې جفا کوي.
دا اوس چې څوک د سیاست په ډګر کې دی، او دغه ځان د مجاهدینو ملاتړي او ځان د مجاهدینو حامیان بولي، فکر کوي چې دا هغه کسان دي چې په واقعیت سره مجاهدین نه دي ساس په نظر؟
ما دا مخکې تاسو ته ویل چې د جهاد او د غیر مجاهد امدا هغه ده چې هر څوک هغه کولی شي، هر چا چې د روسان په مقابل کې مبارزه کړي، واقعي جهاد کړي، هغه معلوم ده. او هغه چا چې د جهاد د کلمې نه استفاده کړي، او د جهاد ټیکدارانو په نامه باندې پیژندل کیږي، هغه معلوم دي چې هغه څوک دی چې په کوم هغه کې دي، او په کوم رده د حکومت کې قرار لري. واضح او روښانه خبره ده. بیا هم زه تاکید سره وایم چې مجاهد چې هغه ده، هغه نن ورځ یا هغه د خاورو لاندې ده، او یا هم په داسې یو شرایطو کې دي چې هغه د بیخي د نظر نه غورځېدل شوي دي. اما هغه څوک چې غواړي په اقتدار مسله کې مطرح کړي، او د سیاسي د لارې نه سیاسي مبارزه وکړي، که هغه د مجاهد په نامه وي یا غیر مجاهد په نامه باندې، په دې کې ستونزه نشته، ځکه چې هر خروندی د افغانستان چې کله اتلس کاله پوره کړي، حق لري چې چای ته رایه ورکړي، ځان په خپله کاندید کړي، او د چا نه رایه وغواړي. په دې کې ستونزه نشته چې دی مجاهد ده او که دی غیر مجاهد.
بله سهیل صاحب، که د افغانانو تیر جهاد ته وکتل شي، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، هلته پاکستان او ایران له جهادي مشرانو څخه ډېر استفاده وکړه، او هغه خپل اهداف په افغانستان کې په پیاده کړل. اوس څومره ویره شته چې کېدای شي محمد اسماعیل د ځینو هیوادونو له خوا لمسول شوی وي چې داسې یو کار وکړي؟
له بده مرغه زه په دې کې کره معلومات نه لرم چې دی د چا د خوا نه هڅول شوی ده او که نه دی هڅول شوی. په هر صورت باندې ولی په دې کې شک نشته چې کله ځینې مجبوریتونه منځته راځي، د جهاد وخت بیل وخت و، په هغه کې موږ خپل هیواد نه درلود، روسان په افغانستان کې وو. په ځینې مواردو کې مجاهدین مجبور وو چې ځینې سرګندونې که هغه د پاکستان د خوانې که د بل چا د خوانې ځینې مسایل ومني، په هغه وخت کې موږ هم زیات نه ملامتو. ولی په اوسني شرایطو کې موږ زیات مجبور نه، ځکه موږ خپل ټاټوبی لرو، زموږ خپل کور لرو، ملي حاکمیت لرو، خپل منتخب حکومت لرو، نظام لرو، اداره لرو، قانون لري، اساسو قانون لرو. په دغسې شرایطو کې که موږ بیا هم زو د ګاونډي هیوادونو تر غوښتنو اغیز لاندې راځو، یا د هغوی د ګټو پر بنسټ باندې کار کوو، نو دا په دې معنا ده چې موږ د افغانستان خلکو سره خیانت کوو. دا نه تنها چې د افغانستان خبره، بلکې دا یو ملي خیانت چې موږ په اوسني شرایطو کې کوو. نو پر دې بنسټ باندې زه زیات یعنی کره معلومات نه لرم چې دا به د چا د خوانه هڅول شوی. اما هغه څه چې زه کولای شم په دې لاره کې واضح او څرګند کړم، هغه دا ده چې اسماعیل خان په وړاندې باندې ځینې تهدیدات وجود لري، او د دغه تهدیداتو د له منځه وړلو دپاره هغه غواړي دغسې یو ډلې ته لاس وغځوي.
حکیمي صاحب، افغان امنیتي چارواکي او افغان لوړ پولي چارواکي د ولسمشر په شمول همیشه په خپلو ځواکونو باندې ډېر ډاډه دي، او وایي چې دوی د دې وس لري چې له 2014 کال څخه وروسته په یوازې سر د افغانستان امنیت ټینګ کړي. اما برعکس د مجاهدینو ځینې رهبران د محمد اسماعیل په ګډون دوی وایي چې له 2014 کال وروسته ممکن افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت ونه ساتي، او دوی ویلي چې مجاهدین حاضر دي ته چې له افغانستان څخه دفاع وکړي. د افغانستان د حکومتي چارواکو او د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ دغه تناقض ولې موجود دی؟ آیا هغوی په افغان امنیتي ځواکونو باندې یا په افغان حکومت باندې بې باور دي؟
د دې سوال په ترڅ دوه ټکي ویلای شو. اول دا دی، دا دفاعي او امنیتي ځواکونه د مجاهدینو څخه بیل نه دی، یا دا ځواکونه خپله مجاهد دی او د مجاهدینو جوړ شوی، یا د مجاهدینو د بچیان جوړ شوی. دا افغانستان د خاوري او سیدونکو د جهاد او مجاهدینو څخه بیل نشي کېدای په هیڅ صورت کې. دا یو خبره. دویم خبره دا دی اوس الحمدلله د افغانستان ملي ځواکونه، امنیتی ځواکونه د تیر په نسبت ډیر زورتیا موندلی، ډیر تجربه ترلاسه کړي، ډیر کامیابی او موفقیتونه په دګرونو ترلاسه کړي. دا یو بیواوري دی، یو دا کېدای شي یو خیانت وګڼل شي چې مونږ د ملي ځواکونو باندې اعتماد ونه لرو. اما چې په دې کې د اصلاحاتو لپاره، د زورتیاو لپاره، د بیا قوت موندل لپاره اصلاحی طرحونه ولرو، دفاع وزارت ته، امنیت ریاست ته، داخلی وزارت ته، ملی اردو ته، د سیاسی گوندونو وظیفه هم داده که په هر حقله، په هر یو سانگه د طولنیز مسائلو په حقله باید زانگلی طرحونه ولری، پیشنیادونه ولری، ولندیزونه ولری.
مننه حکیمی صاحب، د بحث روستی شی بیدی. سهیل صاحب، خبه نو چه محمد اسماعیل په داسې وخت کې چې د جهاد د مشرانو د شورا جوړول مطرح کړل، خبه دانو چې د مثلا خلق دې ته هڅولی وای چې خپل امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
کورسی یو څه بل دلته وایم چې یو امریکایي ستراتیژیست په نامه دی آیدن هارډر، هغه وایي چې مور تروپس مور وار. کله چې تاسو زیات مسلح افراد یو ځیکې مستقر کوئ، دا په دې معنی ده چې تاسو د جنگ لمن غوړې وغځوئ. زه په دې باور یم چې ایکاش امیر صاحب دا خبره کړې وای چې په راتلونکي ملي اردو کې مونږ د ګرمو سلاګانو پر ځای باندې سړې سلاګانو ته مخه کړو، ځکه چې ګرمو سلاګانو باندې زیات تلفات دغه منځ راځي. هغه باور خودلای وای چې واقعا دا ورته، ځکه چې دا یو لوی تیروتنی چې لس کاله مونږ دغه لاسرړونه چې کوم دلوده چې په ملي پولیس او په ملي امنیت یا په ملي پوس په اړه کې چې دا او د په څو خبرو باندې د غندي او د وای چې په 13 کالو کې دی ونه شو کولای د ملک نه دفاع وکړي، دا د هغه خلکو د هغه کورنۍ سره خیانت ده چې په دې 13 کالو کې دغه نظام نه دفاع کړی ده، د جمهوریت اسلامي نه چې دلته دفاع کړی، د هغه په د کورنۍ په وړاندې باندې په ټیټه نظر باندې قتل دي، ځکه چې د وویل په خپل خبرو کې چې دوی په 13 کالو کې تجربه خوله چې دوی دا ورتیا نه لري. الان د دغه افراد کې په ملي پولیس کې او په ملي امنیت کې او په ملي پوس کې ول هغه خپل ځان قربان کړل، ترڅو چې اسماعیل خان په قدرت کې پاتې، ترڅو چې کرزی په قدرت کې پاتې، ترڅو چې مارشال په قدرت کې پاتې. او کله نن ورځ مونږ هغه ته په سپک نظر باندې ګورو، دا په دې معنی ده چې مونږ د هغه کورنۍ او هغه مهیر کړی دي. بهتر دا ده چې د دامت مطرح کړو چې ټول مجاهدین باندې هغه کړی وي چې دا دولت ملي دولت ده، دا ستاسو دولت ده، او دغه نهادونه چې په نامه د ملي پوز او ملي پولیس دی په دې کې تاسو ټول برخه واخلئ، کتروسه پوري ګوخه پاتې استه برخه پکې واخلئ. نو پر دې بنسټ باندې د هغه کوم خبره چې کړې دي په افغانستان کې د افغانستان د راتلونکو لپاره نه تنها چې ګټور نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکو باندې نورم خلک به باور کوي.
ډیر مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدل. خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوو. خو د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
راپورونه، تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي راوړي.